السلام علیکم د مخام شپک بجې شپې په دې نیم ساته خبری مجله کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سولې ته د ساور کولو او د دولت د ملاتړ په هدف کابل کې په خبرو لګیا دی. طالبان د اورزګان غیزاب ولسپالۍ ته ننوتل.
غیزاب ولسپالۍ څخه کوټو کې دا اوس
همحاله د سولې هڅې او جګړه څه هدف لري؟
طالبان غواړي چې ډېر جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات په میز باندې لاس وړ وسی. طالبان مجبور دی چې جنگ وکړي.
طالبان وایي د امریکایي پوځیانو افغان ژباړونکي نور د دوی دښمنان نه دي، خو د ژباړونکو لا هم ویره لري. خوندیتوب نړیوال ورځ ده. نږدې نیمایي افغانان د خوندیتوب نه لري. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځي په پایل کې خبرونه واورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د اورزګان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت د غیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. په پاکستان کې د دوو ریل ګاډو په ټکر کې د مړو شو کسانو شمیر لږ تر لږه 6 کسانو ته اوچت شوی دی. د امازون شرکت مؤسس وایي چې د یو ورور به راتلونکي میاشت د شرکت لخوا په جوړ شوي فضايي بیړۍ کې فضا ته سفر وکړي. بشپړ خبرونه. د اورزګان چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت د غیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د اورزګان ولی محمد عمر شیرزاد وایي امنیتي ځواکونو له دې ولسوالۍ تکتیکي په شاته کړی، خو په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استاذ بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ولسوالۍ طالبانو ته پریکړه او ټول سرتیری د دایکنډي ولایت سیمو ته تللی دي. خاغلی محمدی دغه راز د اورزګان په بلې چوره ولسوالۍ کې هم د طالبانو لخوا د 44 امنیتي پوسټو د لاندې کېدو خبره وکړه چې په دې ولایت کې د ملي اردو د کنډکې و چارواکي هم هغه ازادي راډیو ته تایید کړه. د وسلوالو طالبانو وایان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په استولي پیغام کې ویل چې د غیزاب ولسوالۍ نیولې او ټول میش سرتیری طالبانو ته تسلیم شوي دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد آبا میرزکا او زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. ښاغلي فدایی رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
ایګاش په افغان زړورو امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 50 ترهګر چې اکثریت خارجیان دي وژلي دي او ډیری ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیا دوی ته د دومره اوښتې مرګ ژوبلې ادا ردوي او وایي د میرزاکي ولسوالۍ په نښته کې 3 تنه وژل شوي او ادعا کوي چې د افغان سرتیرو یوه پوسته یې نیولې او تر 150 زیات سرتیري یې وژلي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر وایي په اوس وخت کې په دې هېواد کې شاوخوا 44 میلیون کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نن د جون 1 د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې دفتر وایان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو چې د خوړو خوندیتوب نه لري اکثریت ماشومان دي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د 2021 کال د راپور له مخې په افغانستان کې له 15 کلنۍ ښکته په سلو کې 140 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دغه شمېره په ولایتونو کې 80% ته رسیږي. په افغانستان کې د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 450 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د رسمي شمېرو له مخې دا لکه چې کورونا او باغ پرې شوی په دې هېواد کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په دې موده کې 1502 کسان پر کورونا اخته شوي چې دا هم پر کورونا د اخته شوو کسانو لوړه شمېره ده. پر کورونا دغه نوي اخته شوي کسان د هغو 4601 کسانو له ډلې دي چې د کورونا ټسټونه یې ترسره کړي دي. په دې سره په ټول هیواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو رسمي شمیر 23,306 تنو ته رسیدلی دی. د پاکستان په سند ایالت کې د دوو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 6 کسانو ته اوچت شوی. په دې پیښه کې چې نن سهار د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوي لږ تر لږه 6 کسان ټپیان شوي دي. په کراچۍ کې د ریل ګاډي د ادارې یو چارواکي ګل حسن ازادي راډیو ته وویل چې له مسافرو ډک یو ریل له بل ګړندي ریل سره ټکر وکړ او له پټلۍ بېلارې شو. هغه وویل چې د دغې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې. ژغورونکو په ویجاړو شوو واګونونو کې د بند پاتې شوو خلکو د را ایستلو لپاره د ځانګړو وسایلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دغه پیښې سخت ټکان ورکړی او ژمنه کړې چې په اړه به یې بشپړه څېړنه سرته ورسوي. پاکستان د ګوزن یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین سر له نن په ټول هیواد کې پیل کړل. دغه کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمر له 10 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. چارواکو وویل دغه کمپاین به شاوخوا 223,000 واکسیناتوران مخته وړي. د خیبر پختونخوا ایالت روغتیایي چارواکو ویلي چې د پولیو ضد واکسین دغه کمپاین په ترڅ کې به په دې ایالت کې له 6 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. چارواکي وایي چې 40,000 پولیس ګمارل شوي چې کور په کور د واکسیناتورانو د څه باندې 10,000 ګرځند ټیمونو امنیت خوندي کړي. په تیرو کمپاینونو کې د سخت دریځو وسلوالو لخوا یو شمیر واکسیناتوران او د هغوی ساتونکي وژل شوي وو. پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن یا پولیو ناروغۍ نه ده له منځه تللې. په 2000 کال په پاکستان کې د پولیو ټولې 4 پیښې ثبت شوې وې چې 2 په خیبر پختونخوا او 6 په بلوچستان ایالتونو پورې تړلې دي. د امازون شرکت مؤسس جیف بیزوس وای د اورور به راتلونکو میاشت د شرکت بلو اوریجن لخوا جوړه شوی فضایي بیړۍ کې فضا ته سفر وکړي. بیزوس نن دوشنبه په انستګرام پاڼه کې ویلي چې له 15 کلنې فضا ته د تلو خوب لیدل چې هغه ته به د جولای په 6 عملی بڼه ورکړي. هغه ویلي له خپل ورور او نږدې ملګري سره به دغه هیجاني سفر سرته ورسوي. بلو اوریجن وویل چې بیزوس او د هغه ورور مارک به لومړني کسان وي چې د دې شرکت په نیو شپارت بیړۍ کې فضا ته ځي. په دې بیړۍ کې دریم ځای داوطلبي ته سپارل شوی چې تر اوسه د نړۍ له 143 هیوادونو نږدې 6,000 کسانو پکې ګډون کړی دی. تر اوسه د دغې څوکۍ بیه 2,800,000 ډالرو ته رسېدلې. دغه داوطلبي 15 ورځې وروسته د جون په 12 پای ته رسېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې 14. جلال آباد اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې 21. هرات اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې 22. کندهار اسمان زای زوریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې 21. او مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لپاره درجه 10 چې 14.
ما خامنه خبری مجلې ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هر کلای کوم. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم غومنی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. جمهوری ریاست وای د هیواد د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکانات او تجهیزاتو برابرول کابل ته د راغلي امریکایي پلاوی د سفر مهم بحث دی. د ارګ له قوله په دې اړه لا زیات بحث د راتلونکو ورځو د اجنډا مهمه موضوع ده. پرون هم له ښاغلي غنی سره لیدنه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا د ګډ پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایی ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا په اړه د مرستو د دوام خبر ورکړ.
امریکا غواړي افغان هوایی ځواک لا پیاوړی او تجهیز کړي. جمهوری ریاست وایي په دې اړه کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دراغلي ګټ پلاوی سره خبرې شوې او یاد پلاوی په دې اړه د متحده ایالاتو پیغام هم جمهور رئیس غنی سره شریک کړی دی. د جمهور رئیس غنی د ویان مرستیال محمد امیری ازادي رادیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي پر نور مرستو سربیره د هیواد د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره د زیاتو امکاناتو او تجهیزاتو برابرول لکه الوتکې د راتلونکو ورځو د بحث د اجنډا له مهمو موضوعاتو دي. پرون هم له جمهور رئیس غنی سره په لیدنه کې ګډ امریکایي پلاوی د نورو برخو سربیره د افغان هوایی ځواک څخه په ملاتړ ټینګار کړی و. متحده ایالات داسې مهال د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر پلټونکو ادارې وړاندې په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې د امریکایي قراردادیانو له ملاتړ پرته به د افغان هوایی ځواکونو وړتیا راکمه شي. سیګار په خپل راپور کې چې کانګرس ته یې سپارلی و لیکلي وو، ښایي افغان هوایی ځواک په یوازې ځان ورو ورو خپل اوسنی اغېز تر ډېره وبایلي. د امریکا دفاع وزارت هم د غوی په 14 وویل افغان ځواکونه لا هم د قراردادیانو په ملاتړ متکی دي، خو ښکاري چې دې اندېښنو د جمهور رئیس جو بایډن په مشرۍ د امریکا حکومت پام ځان ته اړولی. د افغانستان دفاع وزارت او د هوایي ځواکونو قومندانۍ تر اوسه د امریکایي پلاوی د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې یې ویلي وو له ظرفیتي، مسلکي او د هوایي ځواک د کمیت له پلوه په داسې وضعیت کې دي چې کولی شي په خپلواکه توګه مسؤلیت ومني او عمل یې کړي. خو دې وزارت په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللې او د دوام غوښتنه یې کړې. امریکا داسې مهال د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې د سولې لپاره یې هم هڅې روانې دي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم کابل کې دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي ښاغلي خلیلزاد له سیاسي مشرانو سربیره د مدني ټولنو له غړو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه له خبرو سربیره یې له دې ملاتړ ډاډ ورکړی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له حنیف اتمر سره هم د خغلی خلیل زاد له کتنې خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې د سولې پروسې په چټکتیا له ترهګرۍ سره په مبارزې اقتصادي همکاري او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو پر ساتنې خبرې شوې. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم وایي د باستانګزي په مشرۍ د دوی یو پلاوی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلي.
په ناسته کې د سولې د روانې پروسې د بهرنیو قواو د وتلو د اروپایي اتحادیې بشري مرستو او د ډیپلوماتانو او بشري برخو کارمندانو د اهمیت په اړه خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې په دوحه کې د سولې نوي پړاو خبرې لا هم نه دي پیل شوې، خو دواړه لوري ورته د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
د سولې د هڅو په اړه مو په دې راپور کې واوریدل چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ او امریکایي پلاوی په کابل کې د دوی د افغان حکومت نه خپل ملاتړ څرګندوي او دغه راز د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کوي. خو له دې سره هم مهاله تاوتریخوالی روان دی او همدا تیرو څلورویشتو ساعتونو کې لږ تر لږه د دوو ولسوالیو د سقوط خبرونه خپاره شول. لومړی ولسوالۍ چې د طالبانو لاسته ورغله وړمه شپه د غور شهرک ولسوالۍ وه، او نن سهار چارواکو منله چې د اورزګان غزاب ولسوالۍ هم سقوط شوه. تفصیل په دې راپور کې.
په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې غزاب ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې او سقوط یې کړی دی، او په خبرې چې حالته میشت ټول سرتيري د کندي ولایت ته تللی دي. د غزاب ولسوالۍ امنیت قمندان او د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په غزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. امنیت قمندان لالی وایي هلته میشتو سرتیرو دولتي تاسیسات طالبانو ته پرېښي او دوی تللي دي د ولسوالۍ اړوند د سپرلي او پایپول سیمې ته. په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت پر چورا ولسوالۍ هم طالبانو ډلې زبریدونه کړي دي، او پر مهال څوار لسامنیتی پوستې سکوت کړي دي. نوموړي وایي چې د یادی جګړې پر مهال 25 سرتیري هم وژل شوي او ټپیان دي. د چوری پولیسوالی کې د ملي اردو د کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راوړی ته تایید کړی چې په چورا ولسوالی کې 15 د ملي اردو او ملي پولیسو امنیتی پوستو سکوت کړی دي. نوموړي وایي په ولسوالی کې زیات شمیر امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو وایي د کره شمیر په اړه معلومات ورسره نسته. د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدي بیا رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د غزاب ولسوالۍ سکوت کړي او هلته ټول میشت سرتیري ودی ته تسلیم سوي دي.
د سولې له هڅو سره هم مهاله تاوتریخوالی او د ولسوالیو نیول په څه معنی؟ لږ وړاندې مې همدا پوښتنه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون نه وکړه.
متاسفانه د سولې هلې ځلې په داسې حالت کې روان دي چې تیر کال د فبروري پر 19 باندې امریکې د طالبانو سره په دوحه کې توافقنامه امضا کړله، او د هغې توافقنامې بغیر د یوې مادې څخه چې پر خارجانو امریکایانو به حمله نه کېږي نورو ټولې مادې تر پښو لاندې سولې، او د هغو په برخلاف هغه څه چې باید نه وای سوي هغه دوه چنده درې چنده کړله. د دې سره جفت د مه پر اوله سس کال د 2021 کال چې امریکایانو د سپتمبر 2021 خپل د وټول ورځ اعلان کړل، او دغه وخت به دی خپل قواوی باسي په دې شرط چې تشدد په افغانستان کې کمیږي، د سولې لپاره به خبري همواره کیږي، او دوی به په دوه کې د مسایلو ته پیشرفت وکړي. په تاسو سره زویم طالبانو بیا هم خپل عملیات ته درې چند شدت ورکړي، چې دا د نن سج د خبرو د لارې یا د نور میډیا د لارې په غور کې په فاریاب کې او د غزاب هغه ولسوالي چې په تیرو دوه کالو کې په ډیر مردانه وار ډول وجنګېدل، ډیر سخت مقاومتونه وکړه. متاسفانه چې یو د فاصله د لیواري په خاطر او بل د حکومت لږ توجه په خاطر بل اخره راځینې قرار د ورو څخه سکوت وکي چې د بل خواسه د خلیلزاد صاحب راتګ افغانستان ته و څنګه ته ډیر ښه زیری درلودي، یو ډیر ښه اطمینان یې درلودي چې موږ به د افغانستان د امنیتي ارګانو او د نظام سره تر څو آینده کالو پورې په مسلسل ډول کومک کوو. خو متاسفانه چې په بل پالو کې بیا طالبان ډیر په شدت سره جنگ ته توجه کوي، جنگ ته رجوع کوي، حکومت په یو ځای کې اخته دي، په بل ځای کې حمله وکړي چې د خلکو ارزوګان او هیلې ټول نیمګړې کړي دي.
پښتون څه فکر کوي د سولې هڅې چې دوه کې تقریبا د بیا پیلېدو په حال کې دي، هغه مرکچان په اختر کې سره کېنه اصل اوس بیا له کابل د مرکچی پلاوی غړي ورغلي بیا سره کېنی، دا جګړه او د سولې هڅې څه ارتباط هم سره لري او کنه فکر کوي دا جګړه په یو ډول لکه څنګه چې چارواکو ویلي د طالبانو په سرلنی عملیات دي؟
نه، زه دا اول سره مونږ په دې عقیده وو وخت چې د تیر کال د فبروري په 19مه د امریکای سره توافقنامه امضا شوله، د همدغه تاریخ څخه کستا سپیاد وی جنگ په قرار قرار شدت وکي او نن ورځ پر راورسېږي. د دې جنگ یو اساسي دلیل او علت شاید دا وي چې طالبان غواړي چې ډیر جغرافیه په خپل لاس کې ولري، چې دوی د مذاکرات پر میز باندې لاس لوړ وسی او وکولای شي چې حکومت سره ډیر حقوق غوښتنه وکړي او د جهانیانو څخه وکړي. خو تاسو ولیدل عملا په یلمن کې دوی شکست خوړي، په کندهار کې دوی سخت شکست خوړي، په زرهاو نفر قربان شول، په نور غټو ولایتو کې دوی شکست خوړي. دوی سټ پر لیر پروتو ولسوالۍ باندې فشار اچي چې هغه په میز د مذاکرات په میز کې دوه نغټ تصاور درته نه راوړي.
دا جګړه بل اخره کومې خواته روانه ده؟ وضعیت څه ډول ارزوي تاسو؟ آیا د پایتر رسیدو سره کومې ښکاری؟
په دې کې شک نشته چې طالبان مجبور دي باید جنگ وکړي، ځکه دوی ته خپل مشران او هغه څوک چې دوی شاته ولاړ دي وایي د ټول ارزوګوري د دوی ارزو دا و چې قندهار ته سکوت ورکړي، د دوی ارزو دا و چې یمن ته سکوت ورکړي، مثلا نور غټ ولایت ته سکوت ورکړي. په هغه کې دوی پاتې رااله وی نه کولای شوای. دوی اوس کوشش کوي په ټول هغو ځایو چې نرم نشانې دي یا سافت ټارګټونه دي چې هغه لیرې پرتې ځمکې دي پر هغو دوی فشار اچي چې هلته جغرافیه ډېر لاسته راولي. پس نو دوی جنگ حتمي دی، دوی خپل بقا د پاره جنگ کوي.
د ولسی جرګې په خوانی غړی خالد پښتون وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم راځو د افغان ژباړونکو یوې ستونزې ته. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي وایي د کډوالۍ ځانګړې ویزې اسایوي د هغو افغانانو ستونزې نشي هوارولی چې د دوی له ځواکونو سره یې افغانستان کې کار کړی. دوی وایي چې په افغانستان کې ژباړونکي او نور کارکوونکي باید ژر تر ژره د امنیتي ننګونو له کبله امریکا ته ولېږدول شي. خو تازه طالبانو ویلي چې هغه ژباړونکي چې له امریکایانو سره یې کار کاوه نور د طالبانو دښمنان نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
شپږ دېرش کلن نقیب الله احساس چې په افغانستان کې د امریکا له پرختی ادارې سره له دریو کلونو زیات وخت کار کړی، له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل سر او کورنۍ د نه خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي او د امریکا د متحده ایالاتو له حکومت دا غوښتنه کوي چې دوی ته د ویزو د ورکړې لړۍ چټک کړي.
دا چې د اسلامي قانون خپل اصول او پالیسي لري او هغه چې نشي په دې اعتبار باندې ځینې محدودیتونه ولري، خو دا چې هر حقوقي قاعده یو استثنا لري زما په نظر باندې که په دې اعتبار باندې ډېر لاندې استثناءاتو ته قایل شي او د اشتراک په اعتبار باندې دې لازم اجراءات وکړي د ټولو افغانانو دا باندې به اراده شي، ځکه چې د ټولو وضعیت چې اکثریت افغانان په داسې حالت کې قرار لري چې
احساس لا هم د دغه امریکایي ادارې برحاله کارکونکو دی. یو بل افغان چې لتیر یو کل رئیس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې د سرشمیرونکو او ژباړونکو په توګه د امریکا له حکومت سره کار کړی، د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
یو د بهرانیو ورزي وضعیت نورم خرابې ده، خو دا اوس حال ته پکا چې دا وضعیت دی چې څوک نه په کوټا کې ګرځېدلای شي، نه په سارک ګرځېدلای شي او نه خپل مال یې خوندي دی، نه سر خوندي دی، نه وظیفې ته چې څوک دي نه خوندي دی. نو د دې نه موږ ته قضا ده چې زر تر زره دا پروسه چې دا د چاکسو زیاته کړې ده، دا پروسه باید لنډه کړو.
دا شخص دا محل د افغانستان په یو ناامن ولایت کې ژوند کوي. د افغانان داسې محل د اندېښنې مطرح کوي چې تازه د امریکا د ژمنو د درناوي او عملي کولو لپاره د کانګرس ګډې کاري ډلې د رهبرۍ غړو ولسمشر جو بایدن ته یو لیک لیکلی دی چې په افغانستان کې د دوی افغان ملګري د تیر په پرتله لا زیات ګواښ سره مخ دي، او له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو لوتلو وړاندې باید دوی هم له افغانستانه وویستل سي. دا لیک چې د یادې کاري ډلې د رهبرۍ د غړو سیټ مولټن او جیسن کورو په مشرۍ لیکل سوی، په یوه برخه کې راغلي د عیسوي پروسه مطلوبه پایله نه لري، ځکه اوسنۍ پروسه په اوسط ډول 800 ورځې وخت نیسي، او موږ پلان لرو چې له 100 ورځو څخه په لږ وخت کې له افغانستان ووځو. د امریکا د کانګرس د غوغړو اندېښنه ښودلې چې حکومت لا هم پینټاګون ته د افغانانو لپاره د خوندي کولو د بل پلان د تنظیم لارښوونه نه ده کړې. د دغه لیک په یوه برخه کې ټینګار سوی چې د بایډن اداره د ټولو ادارو سره په ګډه یوه برخه رامنځته او له افغانستان نه د دوی د ځواکونو له وتلو وړاندې د ویزو بهیر مدیریت او له امریکا سره د افغان متحدین هم مهاله له دغه هیواد وباسي. څو ورځې وړاندې هم د کانګرس شاوخوا 14 تنو غړو د امریکا ولسمشر ته په افغانستان کې د خپل افغان متحدینو د راتلونکو په اړه خپل اندېښنې په یو لیک کې شریک کړي وي. خو طالبانو د یوې تازه خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې دوی له هغو افغان شپړونکو سره کار نه لري کوم چې په تیر کې له امریکا سره ګډ کار کړی دی. د طالبانو په دغه اعلامیه کې راغلي چې دا افغانان چې له امریکایانو سره د شپړونکو په توګه پاتې شوي، هغه مهال د طالبانو دښمنان و چې له امریکایانو سره په ګډه د دوی پر وړاندې په مخامخ کتار کې ولاړ و، نه هغه مهال چې دوی خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
وړاندې درته د کورونا د نن ورځې شمیرې هم لرو، خو اوس یو بل موضوع. نن د جون میاشتې ومه د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مهال په نړۍ کې سلګونه میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي، او په افغانستان کې 40% وګړي غذایي خوندیتوب نه لري.
اته د ښکلنه بادام ګله یو ل میلیونه وګړو څخه ده چې په افغانستان کې له لوږې سره مخ ده. د دې میړه موتاد او ماشماني کلونه وړاندې پریخي دي. که څه هم د بدخشان په دغې لري پرتې ولسوالۍ یفتل کې د بادام ګل لپاره خپلو بچو ته د نفقې پیدا کول ستونزمنه ده، خو هغه د خلکو په کورونو کې د کالي مینځلو له لارې خپلو بچو ته څه ناڅه خواړه برابروي. د کمو خوړو له امله سر می ګرځي، هر ځای غورځېږم، کمزوري شویم، کار هم نشته چې ویې کړم څو خپلو بچو ته کافي خواړه برابر کړم. د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې بادام ګله او د هغوی اولادونه د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د خوړو خوندیتوب په دې معنی دی چې ټول خلک په هر وخت کې بشپړو روغتیایي او مغزي خوړو ته لاسرسی ولري، او یا د هرې کورنۍ د یو غړي کلنی عاید دومره وي چې خواړه ځان ته پرې برابر کړی شي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په 2019 میلادي کال کې نږدې 590 میلیونه وګړي په ټول نړۍ کې له لوږې سره مخ دي چې ډېره برخه یې په آسیا کې دي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي و چې د 2020 میلادي کال تر پایه باید څه باندې 130 میلیونه وګړي په لوږه اخته کسانو په شمیر کې ورزیات شي. افغانستان کې هم په ډېر شمیر وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ایسای ادارې د شمیرو له مخې څه باندې 30% وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د خوړو نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال د راپور له مخې د افغانستان 14 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، او د خوړو امنیت ته لاسرسی محدود دی. د عامه روغتیا وزارت د درملو او خوړو ملي ادارې عمومي رئیس ابراهیم شینواری وایي چې با کیفیت خوړو ته نه لاسرسی د تنفسي، معده، جلدی او سترګو د ناروغیو سبب کیږي.
افغانستان کې مسؤلو خوړو ته لاسرسی د عامه روغتیا د وزارت له مخې چې یو کال دوه کاله مخکې نشه شوی، 40% افغانان ورته لاسرسی نه لري. نو په دې سال په 40% افغانان چې کوم خواړه خوري په صحي لحاظ مسؤل نه دي. علتونه کېدای شي چې یا به دوی نظافت نه مراعت کوي، یا به په مخصوص ځایونو کې نه ساتي، او یا به د یو لوډیج څو وخته پرې په صحي طریقو چې باید وخوري نه به یې خوري.
د نوموړي په وینا د خوړو نه خوندیتوب په کلنی ډول په نړۍ کې د 3.5 میلیونه انسانانو ژوند اخلي، چې 90% یې د افغانستان په ګډون په 20 هیوادونو کې دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې 2 ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. کچیر ټوخی تبا او نفس تنگی لري نو حتمان صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
اوریدونکو وړاندې درته د ژوند رنگونه هم لري، خو اوس دا چې د افغانستان د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ټولنه په دوی باندې د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا درېمه څپه لا ګړندۍ روانه ده.
د خصوصي زده کړو مرکزونو، خصوصي ښوونځیو او د پوهنتونونو ټولنې په یوې غونډه کې د زده کړو د مرکزونو پر تړل کېدو انتقاد وکړ. دوی وای دا پریکړه یو اړخیزه ده او له درس نه د زده کوونکو د وروسته پاتې کېدو لامل ګرځي. د دې ټولنې مسؤلانو وویل ښوونیز او تحصیلي مرکزونو ته د زیان د ورکړې په اړه د حکومت د تیر کال ژمنه هم تر اوسه عملي شوې نه ده. دوی زیاته کړه چې د ښوونځیو لوړو زده کړو د مؤسسو او د زده کړو د خصوصي مرکزونو د بیا پرانستل کېدو په اړه دوی یوه طرحه برابره کړې ده. دوی په خبره په دې طرحه کې په حضوري ډول تر شلو زده کوونکي شاملېږي. د خصوصي لوړو زده کړو د مؤسسې د ټولنې غړي عزیز الله امیر په دې اړه وویل
چیرته دولت په دغه غیر عادلانه شکل سره د قرنټین سي هیڅ علمی بنیاد نه لري، هیڅ علمی شواهد ورته وجود نه لري. دوی دا په معارف باندې صرف معارف باندې تحمیل کی او ټول سلمانیګان او رجګاوي او فاتح خانی او ودونو تالارونه دي موږ به د دې کار مقابل استادګي.
خاغلی امیر زیاته کړه چې که دولت له دوی سره موافقه و نه کړي باید د قرنټین په موده کې د دوی د مرکزونو زیانونه په غاړه واخلي او د ودانیو کرایې، د ښوونکو تنخواه او مالیات پر ځان ومني. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندی نجیبې آریان ویلي چې د کورونا په دوره کې دا وزارت د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو له مخې عمل کوي.
یوازینی نهاد چې کولی شي عملا اقدام ترسره کړي هغه د عامې روغتیا وزارت ده او ټول نهادونه په ځانګړي ډول د معرف وزارت د دوی ټول وړاندیزونو ته به لبیک وي او هره مشوره چې د دوی وي د هغه په رڼا کې به د چاره ترسره کیږي.
په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان په دې اړه وایي چې دوی ته د استادانو او محصلانو روغتیا ډیره مهمه ده.
وزارت تحصیلات عالی نگرانی های نهادهای تحصیلات عالی خصوصی را درک می نماید.
لوړ زده کړو وزارت د خصوصی لوړ زده کړو د ارګانونو اندیښنې درکوي. تیر کال مو له دوی څخه د ملاتړ لپاره ځینې فعالیتونه ترسره کړل. اوس هم له هغوی څخه د ملاتړ لپاره ژمن یو. موږ هڅه کوو چې استادان او محصلان خوندي وي.
محصلان نیز حفظ کړل.
د لوړ زده کړو خصوصی روزنیزو مرکزونو مسؤلانو په داسې حال کې د اعتراض وکړ چې د کابل په ګډون په شپاړس ولایتونو کې د کرونا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي، د لوړو زده کړو مؤسسې او د زده کړو ټول مرکزونه د دوو اونۍ لپاره تړل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې کرونا وایرس د چټک خپرېدو په حال کې دی او په تېرو څلرویشتو ساعتونو کې شپږ پنځوس تنه د کووید نولس ناروغۍ له امله په افغانستان کې مړه شوي او یو زرو پنځه سوه دوه اتیا تنه نور پر کرونا وایرس اخته شوی دی.
دا ژوند رنگونه.
کاکا اول خپل نوم را توای او داسې کوم ځای
زدی؟ خوست ولایت هم د سبرای ولسوالۍ اوسیدونکه.
نوم
ګلنیر خان.
ښه، درو توای چې په کور کې څو تنه ژوند کوي؟
ولا کور کې خو یو دیس نه پاره یو.
نام خدا دا څوک دی؟
دامی المسیدی.
کور بیا څو نفر کوي؟
یکی زواکی چې د ایز به مراقبت کده.
دانو بیا بس کیگی یو؟
نه نه، تم وطن تا منزکا خرچوام آ پیسی رو رم دلتا خورم.
چوم رم زکری تروز خرچه کدی؟
یارا پینزه جرب هم بخرچه.
پینزه جرب هم چو روپای؟
شل زر روپای جرب وشا چای ایغی روپای شی چای موی تکووت روپای شی.
په دا کلیو کې خو د ځکه خرڅول یو ډول عیب ښکاریږي. د تاسې ځای کې داسې نه ده؟
ولې نه ده، خو چې مجبور شې خرڅایې به قیدې غځې نه زه وطن ته لوړ شم د الماسی مې تحصیل نه شي کړه. عدالتې تحصیل کې اقتصاد په سه پر وی لوړ ده.
بله، خپله دې پخوا څه کار کاوه؟
په دولت کې وم، هغه وم مستری وم.
څومره معاش دې درلود؟
آواخ کی نجیب واخ کی دره زر روپای معاش می لرلو، دره زر روپای دره لاکه بوسوی.
بارزه شوی
ارزه شی لرلو زو مو مرگ دی خدای طرف کبول ده نه دا چی چا تا لوس ونیسن چی و تا وین چی ما تا لاس رو پیر
کن بله که که تی چه غاری تی چه رقم یو زون باید ولری
زو درکم غورم چی درکم جون ولرم چی مو دور نوی داپ نوی ترور نوی دوزی نوی در رکم حکمت ها گوڑم در رکم جوند ها گوڑم
پی دیل چه او رازم دیهیلی تا مورسی گی
و که دیهیلی تا ورسی دلو خوش باز خدایم با تو باک بلکری
پا همده خبراتر و سراد دغی خبری مجله سر تا ورسی دلو اوست پا بلا خبری مجله که سلطان محمد سرور لطاس و سراد